پر وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالاحصارونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالاحصارونه د دفاع او سر لپاره کارول چې تر ډیره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، ګردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې یې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالای سرونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود و او ځینې یوازې پوځي کلاوې وې. د کابل ښار د جنوبي برخې په څنډو کې یو لوړه او پخوانی کلا چې ځای ځای نړېدلې ښکاري. د دیوالونو ډېری برخې تخریب شوي او د ځینو نړېدلو دیوالونو پر ځای سیم خاردار پروت دی تر سترګو کېږي. دا پر غونډۍ جوړه شوې پخوانی کلا چې ځای ځای تخریب شوي وران شوي دیوالونه د دې ګواهي ورکوي چې سلګونه کاله پرې اوښتي د کابل بالاحصار په نوم یادیږي. ویل کېږي چې دا کلا د میلاد له دویمې نه تر پنځمې میلادي پیړۍ په حدودو کې جوړه شوې ده. د کابل بالاحصار چې ځینې د بالاحصار ښار بولي شاوخوا څلور کیلومتره مربع مساحت لري او په بیلابیلو وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوې دي. د بالاحصار ځینې بهرني دیوالونه د تیګو، خټې، چونې او ګچونه جوړ دي او په ځینو ځایونو کې پکې د تکیه لپاره د لرګي تیر او کله کله د دې د پاسه پخې خښتې لګول شوې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ښارونو او تاریخي آبداتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی وایي د کابل بالاحصار له میلاد څخه وړاندې آباد شوی دی.
بالاحصار د برونز د دورې پورې ارتباط لري، یعنی د هغې زمانې څخه راپدی خوا بالاحصار کې خلک ژوند کاوه. د بودایانو په دوره کې هم د څخه استفاده شوې ده چې ممکن دلته هم بودایی لوی بودایی معبد وي. وروسته د انګریزانو چې شکست وخوړو بالاحصار ډېر ځهن نیولېده، بالاحصار یې تخریب کړه او هغه یې منحتم کړه. همدارنګه د مغولو په وخت کې هم د بالاحصار نه استفاده کوله، بعضی ساختمانونه د هغې په وخت کې هم جوړ شوي وو چې متاسفانه په جنګونو کې اکثر دا ماڼۍ تخریب شوې. د نادرشاه په وخت کې هم په بالاحصار کې بعضی ماڼۍ جوړې شوې چې د هغه نه ښه استفاده کېدله، او په آخرو وختو کې چې بالاحصار جوړ و د نظامي سیاسي اکاډمي پکې هلته فعالیت درلوده. خصوص ځلې بالاحصار ته زیانونه ورسېدل. د ثور په مانیټه کې هم بالاحصار زیان ولیده، او همدارنګه د مجاهدینو د راتګ سره هم بالاحصار منهدم شو. کوم ساختمانونه چې هلته وو هغه ټول د منځه لاړ، او دیوالونه د دې هم تخریب یا نیمه تخریب شوي دي.
د علوم اکاډمي پخوانی غړی پوهاند رزقی نړیوال وایي چې د بالاحصار کلا دننه یو پخوانی ښار و. نوموړی د بالاحصار د تاریخ په اړه وایي:
تاریخ ادا کوي چې بالاحصار ښار و. ښار کې مدرن قصرونه موجود دي، ښار کې حرم سرایونه موجود دي، ښار کې ارګونه ارګ موجود دي، ښار کې د مراجعینو لپاره مثلا موجود دي چې عام رعیت ته یو پاچا ګوري هغه موجود دي، په ښار کې حمام موجود وي، په ښار کې باغونه موجود وي، په ښار کې مذهبي ځایونه موجود وي. مهم شی په ښار کې دا دی، په ښار کې حصار موجود وي، بارو موجود وي، ربز موجود وي، او د دې په خوا کې خندق موجود وي. مونږ استقامي ښار هغه ته چې دغه استقامي عناصر ولري هغه د بالاحصار ښار ټول لرل. د مثال په توګه باندې په بالاحصار کې عمومي جاده موجوده وه چې دا عمومي جاده د دې مثلا اردو بازار په شکل و، او دا اردو بازار د شاه شهید دروازې نه مخامخ سړک تللی و د غزنی په دروازه باندې. یعنی بالاحصار لاندینۍ برخه، لاندینۍ بالاحصار په دوو برخو شو، په منځ کې سړک تېر شو، په سړک په شمالي جنوبي برخه کې باغونه و دغه نو دا په خپله دې ته اردو بازار دی. اردو بازار معنی دا ده چې ضرور نو چې سړی کابل ښار نورو برخو ته راکوشي ټول مواد هلته موجود، کلیسایان دلته موجود تقریبا د حدود 50 کوره دوی درلودل، او په دې کې ځان ته یو قسمت ورکړی و. هلته کلیسا په خپله موجود وه چې ډېر په خپل وخت باندې ډېر ښایسته کلیسا تعمیل لرو، نو بناان دلته بغیر د دین ملکیان هم موجود و.
دا چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل بالاحصار څو ځله تخریب هم نړېدلی په اړه یې نړیوال وایي.
په خپله بالاحصار نه یوازې بشري افتونو دوران کړی دی بلکې طبیعي افتونو هم بالاحصار دوران کړی دی. د دې جملې نه په فکر کوم چې په نه هجري پیړۍ کې په کابل کې زلزله وشوه، نو د دغه زلزلې په حساب باندې د بالاحصار ښار ډېر زیاته قصرونه هغه ټول خاورو سره خاورو شو راودېدل. د زلزلې نه وروسته په خپله په دې کې د بابري شهزادګانو د خوانه د بالاحصار د نیولو دپاره جنګونه وشو. په دغه جنګونو کې که څه هم د آبادن کړې وې، ورانۍ پکې راورته کړې. د هغې نه وروسته دلته په خپله په پاسنۍ بالاحصار کې د باروتو مخزن هغه اور واخیستن، انفلاقات پکې وشو. د دغه انفلاقاتو په واسطه باندې هم بالاحصار خراب شو. ډېره مهمه دا ده چې د کیوناري د قصد په حساب باندې چې د هغه د وینو قصد اخیستلو باندې انګریزان چې د بالاحصار نه وتل، نو دی په خپله د بالاحصار ښار ټول آبادۍ سره خرابې کړې. او څه چې پاتې شوي وي هغه دا د تنظیمي جګړو کې هغه په دې کې وران شو چې اوس په پاسني بالاحصار کې فقط هغه پاس یوه معنی ده چې په نامه د کولای فرنګي په نوم یادیږي، او یو څو ودانۍ نور پاتې کیږي. نو په کتنی بالاحصار کې د ترین آبادۍ د پخوانۍ نه دي پاتې.
د همدغه بالاحصار د تاریخ ودانیو د جوړښت په اړه مو د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع وغږوه. نوموړی بالاحصار یو تاریخي او مهمه کلا بولي.
هغه وخت چې کابل دیو کلی بنه درلودله، د بالاحصار ودان شوی و ځکه د یو لوړ ځای و او د حفاظت دپاره کار ترې اخیستل کېده. تاسو پوهیږئ چې حصارونه بالاحصارونه په شرق او په دې شرقي هیوادونو کې د ښارونو د پلازمینو د ساتلو لپاره جوړیږي. په همدې اساس د افغانستان لومړنی بالاحصار چې جوړ شوی هغه د بلخ بالاحصار دی چې د یما په وخت کې جوړ شوی دی. بیا وروسته د هیواد په نورو برخو کې کله چې هرات پایتخت و هلته بالاحصار جوړ شوی، د غزنی چې پایتخت و هلته بالاحصار جوړ شوی، او بالاخره د کابل بالاحصار هم کله چې کابل په ښار اوښتی دی بیا هم د بالاحصار د ښار ساتنې لپاره جوړ شوی، او کله چې کابل شاهانو په کابل کې پاچاهي درلوده کابل د پلازمینې پایس و، او د پلازمینې د ساتلو لپاره دوی بالاحصار هم له سره جوړ کړ آباد یې کړ. په دې ترتیب بالاحصار جوړ شو، ورسره دا دیوالونه هم و او دا د کابل د حفاظت لپاره و. بیا جنگونه وشول، عرب دلته راغلل او د هغو سره جنګونه وشول او خرابۍ پکې راغلې، لیکن بیا هم یوه برخه دیوالونه او بالاحصار پاتې شول. کله چې د احمد شاه بابا په وخت کې تیمورشاه کابل ته راغی هغو دا دیوالونه هم ترمیم کړل، بالاحصار یې هم ترمیم کړ، او بیا کله چې دای پاچاهۍ ته ورسید په خپله پایتخت دی قندهار نه کابل ته را انتقال کړ په 1906 کال کې، او دلته یې په کابل کې بیا د سره ارګ دلته جوړ کړ او دولتي تاسیسات یې جوړ کړل. بیا د ده کورنۍ هم دې بالاحصار کې خپل حکومت ته دوام ورکړ، څو چې بالاخره په 1909 کې انګریزان کابل ته راغلل. د شاه شجاع سره هغوی بیا هم د بالاحصار نه د پایتخت پیس کار واخیست دی.
د کابل بالاحصار شاوخوا 4 کیلومتر مربع مساحت لري، او په بیلابیل وختونو کې په داخل کې ودانۍ جوړ شوې دي. په اړه حبیب الله رفیع وایي
په 1940 کال کې چې مجاهدینو د دوی په ضد پاڅون وکړ او په بالاحصار یې حملې وکړې، انګریزان پکې مات شول او بالاحصار هم ډېرې ورانۍ ولیدې، او بالاخره انګریزان مجبور شول چې د 1942 کال د جنوري په 6 نیټه کابل پرېږدي او له کابل نه ووځي. نو دوی ووتل، او د افغانستان حکومتونو بیا هم په بالاحصار کې دوام وکړ. لیکن کله چې انګریزان دوهم ځل راغلل دوی بالاحصار ته اور واچو، او هغه د خپله نظره یو بدشګومه ځای بالر، نو په دې اساس یې وسوځاوه.
قدرمن اوریدونکو، موږ بالاحصار ته لاړو. هلته مو د بالاحصار د ګارنیزون ټولي له قومندان فرید حکیمی څخه وپوښتل چې په بالاحصار کې اوس څوک اوسیږي او د بالاحصار اوسنی وضعیت څه ډول دی.
په بالاحصار کې داخل زمونږ امنیتي سیستمونه موجود دي، لکه د حمایې لوا کنډک دلته پروت، سپیسم کنډک دی، او بل دریم کنډک دی، اول لوا او فعلاً منگا د څلورم کنډک د انجینری ټولای چې دلته په بالایسار کې موقعیت لرو ګارنیزون د بالایسار د موږ په لاس کې فعلي وضعیت داسې ده چې دیوالونه یې غورځېدلي زیاتره ځایونو کې خلک اتا ګشت ګزار کوي که چېرته زمونږ منصوبین د اردو نه وي نو بالایسار ډېر دیوالونه یې شاوخوا ته ډېر ټیټ ټیټ دیوالونه دا تا د اوبو زیبونه یې تېر کړي چې دیوالونه د اولیدلو په حالت کې دي او بل خواته یو خواته دیوالونه شته بل خواته هېڅ دیوال نه لري سیمه خاردار کړو.
قومندان فرید حکیمي وایي چې تر اوسه ډېر کم څېړونکي راغلي چې له بالای سر څخه یې لیدنه کړې ده او په دې وروستیو کې دوی ته مکتوب راغلی چې په نږدې راتلونکي کې به نړېدلي دیوالونه ورغول شي.
دلته چې کوم شا په وخت کې یرغل شوی دلته معمولا زیاتره نظامیان اوسېدلي هغه تاریخي ځایونه چې نظامیانو هغه شته دي هغه نور داسې کوټې نه دي پاتې ټول ویجاړې شوي. د فرانسویان په همکارۍ یو موسسه ده چې دا شرکتونه داخلي ورسره دي سبی مونږ ته یو کس راغلی و چې مونږ غواړو چې دوی جوړ کړو بیا مونږ ممانعت ونه کړو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاریخي ابداتو او تاریخي ښارونو له رئیس څخه مو وپوښتل چې د کابل بالاحصار د ترمیم لپاره تر اوسه څه شوي او په راتلونکي کې څه پلان لري؟
یا پروژه سازی شوې ده موږ سره موږ مشترکاً د آغا خان د فرهنګي بنیاد سره مشترکاً موږ پروژه سازی کړې ده د اسنادې آماده دي انشاءالله چې به ترمیم شي.
پر یاد کلا د درنو جګړو یرغلونو او وژنو لسګونه پیښې راغلي وینې پکې بهیدلي او د ډیرو ککرۍ پکې هوارې شوي دي. که چیرې دغې اوسنۍ ورانې کلا ژبه لرلی نو د لویو پیښو تر څنګ به یې د بې شمیرو نورو وړو وړو پیښو حال هم راته ویلی وای.
درنو ملګرو نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسي. تر بیا ښه چارې.
سلګي روان دا لمبا خلی او جاړي سلګي سلګي روان دا لمبا خلی او جاړي پتلو کې پشا ګوري پتلو کې پشا ګوري جا زاخلی او جاړي سلګي 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 روان دا لمبا خلی او جاړي چڑو پسو کو بیائی چڑو پسو کو بیائی دشوند پسرنو میں نام اخلی او جاڑی دشوند پسرنو میں نام اخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دار